دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو 45 هغه سپینجری تښتولی چې د یو دولتي مامور په جنازه کې برخه اخیستی وه. د افغانستان د کورونو چارو وزارت بیان نصرت رحیمي وایي چې تښتول شوي ټول سپینجری دي. د جوزجان د ملي امنیت مشر خورم اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا پیښه منلې ده، خو وایي چې تښتول شوي کسان شپږتنه دي او پاتې نور قومي مشران دي چې د طالبانو سیمې ته ورغلي چې یرغمل شوي کسان خوشي کړي. طالبانو تر خپل کنټرول او نفوذ لاندې سیمو کې خلکو ته خبرداری خبر ورکړی چې د حکومتي مامورینو په جنازو کې ګډون ونه کړي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم دا معلومه ده چې دا د کوم حکومتي مامور جنازه وه چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د امریکا د کانګرس غړي سناتور لینسی ګرام ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره امریکا د طالبانو پر ځای باید د پاکستان سره خبرې وکړي. هغه زیاته کړې ده که پاکستان د طالبانو خوندي پټنځایونه ختم کړي نو افغان جنگ په څو اونیو کې ختم کېدای شي. د امریکا ټلویزیون فاکس نیوز سره په یوې مرکه کې سناتور لینسی ګرام داسې ویل:
As to negotiating with the Taliban, I think we got this wrong. I think what we should do is start negotiating with Pakistan.
موږ دا خبره نسو درک کولای. زما په فکر طالبانو پر ځای موږ ته پکار ده چې باید د پاکستان سره خبرې شروع کړو. هغه زیاته کړه د جنگ د ختمولو لپاره زه د دې طرفدار یم چې په طالبانو فشار برقرار وساتل شي. هغه زیاته کړه
to get Pakistan to change their behavior through a free trade agreement tied to security performances.
د پاکستان سره د آزاد تجارت دی یو داسې موافقه وسی چې امنیتي چارو کې د پاکستان تګلارې پر بنسټ وي او دا چې د غلار د پاکستان او ترغو چې پاکستان خپل تګلارې بدل کړي او درغه ورسته باید د طالبانو سره خبرې وسی. پاکستان په خو هم د دې څخه انکار کړی دی چې دا غوی په خاور طالبانو او یادنور ترګرو ډلو پټنځایونه موجود نسته او ویلی دی چې د تراګری د خاتمه پر جنگ کې زرګون امنیتی ځواکونه او ملکی کسان قرباني شوی دی او نړیوال ټولنه باید دا غوی دغه د هڅو اعتراف وکړي. د امریکا د کانګرس دیموکراتانو قانون جوړونکو د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د استیزا تورونه اعلان کړل. دیموکراتانو قانون جوړونکو ټرمپ د جمهور ریاست له صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنی او د کانګرس د کارونو په وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړی دی. ټاکل شوی ده چې د جمهور رئیس پر وړاندې تورونه د تصویب لپاره د دسمبر تر پایه د کانګرس د استازو مجلس ته واستول شي. ډیموکرات قانون جوړونکي ادعا کوي چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جولای میاشتې پر 25 نیټې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په یو ټلیفوني اړیکه کې پر هغه فشار راوړی و چې څو د جو بایډن په اړه چې د راتلونکي کال په ټاکنو کې کاندید دی تحقیقات وکړي. ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا دا تورونه د اعلان په غبرګون کې ویلي چې سزا بهر یو د 300 او په ټویټر کې ویلي چې د اوکراین جمهور رئیس او د بارونو چار وزیر څو ځله په خبرو کې ویلي چې هیڅ ډول فشار موجود نه وو. د امریکا کانګرس د دفاعي پالیسۍ د کلنۍ بودیجې په تصویبولو موافقه کړې. د امریکا ولسي جرګې او د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې اعلان کړی دی چې 138 میلیارد ډالر موافقه یې کړې. دا بودیجه د دفاع وزارت د پالیسۍ د تطبیق لپاره تعین شوې او له تیرو 200 راسي پرې خبرې روانې وې. چارواکي وایي چې تمه لري چې د مجوزه قانون د روان میلادي کال د ختمېدو مخکې تصویب شي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دې قانون کې 4.4 میلیارد ډالر د دفاع وزارت او د انرژۍ وزارت د ملي امنیتي پروګرامونو لپاره تخصیص ورکړ شوی دی. 1.5 میلیارد ډالر د بهرنیو روانو جګړو لپاره ځانګړي کړي دي چې د بیرونی بیړنیو عملیاتو تمویل بلل کیږي او 15.3 میلیارد نور ډالر د طبیعي آفاتو او خراب هوا له امله رامنځته شویو بیړنیو مرستو او بیا رغونې لپاره بیل شوي دي. د دې ټولو توضیحاتو سره سره داسې اندېښنې موجودې دي چې کیدای شي دا بودجه د تیرو 50 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره تصویب نشي.
د امریکا دفاع وزارت هغه راپورټ رد کړی دی چې ګواکې لوړپوړو امریکایي چارواکو په عمده توګه د افغانستان د 30 کلنې جګړې پاکله خلکو ته تیرستونکي معلومات ورکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ هغه دولتي اسناد خپاره کړل چې د ورځپاڼې د راپورټ پر بنسټ لوړپوړو امریکایي مقاماتو د افغانستان د 30 کلنې جګړې په اړه په بې حده خوشبیناو ویناو خلک تیرستي وو. دغه اسنادو پر بنسټ دغه لوړپوړي مقامات پوهېدل چې د هغوی ویناوې ناسمې دي او په دې اړه سرچینې پټې کړې دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
رادیو سو اوریدل دا هم د دې پرونی لومړی رپورت عبدالله وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د خلکو په هوای زیات سوی چې له امله یې د تیرو کلونو په پرتله اوس
اصلا پیخ زیاتی شوی ندی بلکې د خاغلی عبدالله په وینا د خلکو د پوهاوی د کچې د زیاتېدو له امله د دغې پیښو د راپور ورکولو بهیر چټک شوی او اوس د پخوا پرتله ډېرې ښځې د تاوتریخوالي اړوند پیښو په اړه ادارو ته خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د روان 1993 لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې ټولې 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه کمیسیون په همدې موده کې 2516 پیښې ثبت کړې وې. په دې کې 1118 پیخې د فزیکي تاوتریخوالي، 10 پیخې د جنسي تیری، 415 پیخې د اقتصادي تاوتریخوالي، 114 د لبزي تاوتریخوالي او د سیاسي فعالیتونو په ګډون د مخنیوي سو پیخې هم پکې شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې سکال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو ثبت شوو پیخو 9.1% د کورني تاوتریخوالي پیخې وي. د افغانستان د ښځو چارو وزیره میرمن دلبر نظري وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو د لټو ول لپاره دنه په خپل وزارت کې یو تحقیقاتي بورډ جوړی. میرمن نظری ویل چې دا او یو شمېر نور کارونه به په نوي کال کې پیل کړي.
ایجاد بورډ تحقیقاتي
د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د عواملو د موندلو لپاره د ښځو په وزارت کې د تحقیقاتي بورډ جوړول، د ښځو او ماشومانو د آزار او اذیت قانون ته بیا کتنه، او د ښځو پر خلاف د زور زیاتی قانون کې ادغامول.
با قانون مر خشونت
د افغانستان د ښځو شبکې چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمیدو هڅېدي یو د شپالاس ورځینی کمپاین پورې ونه تړي، بلکې دغه شبکې د چارواکو پر وینا باید د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري. د ښځو شبکې او چارواکي میرمن ماري اکرمي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د شپالاس ورځینی کمپاین پای ته رسېدلو غونډې ته په وینا کې وویل چې په تېرو شپالاس ورځو کې یې په بېلابېلو غونډو کې نه یوازې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو د پوهاوي د لوړېدو لپاره کار کړی، بلکې د حکومتي چارواکو، مخورو او دیني عالمانو څخه یې هم د تاوتریخوالي په خلاف د مبارزې په برخه کې ژمنې اخیستې دي.
خوشبختانه کومخه خبر چې پرون شپه مونګلره د ماشومانو د قانون تصویب وو، دا په خپل د کمپاین په جریان کې یو خلاصته راوړنه ده.
په افغانستان کې د جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو سربیره دود او دستور هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د یو لوی عامل په توګه پیژندل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashtovoa.com.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې مذاکرات په هغه وخت د تلپاتې سولې لامل سي چې ټول اړخونه په دغو مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس شهزاد اکبر پر طالبانو غږ کوي که د افغانستان په راتلونکي کې ونډه غواړي باید بشری حقونه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا د استازو او د طالبانو د سیاسي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې په خبرو کې باید د بشري حقونو معیارونه مراعات سي. دغه کمیسیون چې نن یې په کابل کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځله، د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنه ته پر پاملرنه ټینګار کوي.
طالبان
دې هم د خبرو اترو د یو اړخ په توګه دغو مواردو ارزښت ته په پام دی او تلپاتې سولې لپاره د بشري حقونو ځای په رسمیت وپیژني که علاقه لري چې د افغانستان په راتلونکو کې برخه ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي بیا وایي دا چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د تیاری په حال کې دي. د بشري حقونو کمیسون د ښځو او ځوانانو د ږغ په پورته کولو کې مهم رول لري.
کمیسون باید هڅه وکړي دا یقیني کړي چې د قربانیانو حقونه په دقیق او رښتینی ډول د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې مناسب ځای پیدا کړي.
لسیزو جګړو د ډیری افغانانو ژوند اخیستی. د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې د کمونستانو، مجاهدینو، طالبانو او تر طالبانو وروسته دورو د قربانیانو خاطرې او یادونه راټول سوي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسي موسسه وایي د جګړې قربانیانو ته باید په هر ملي مسله کې د یو مهم اړخ په سترګه وکتل سي.
هیڅ سوله قربانیانو ته په نه پاملرنه شونې نه ده، ځکه قربانیانو چې څومره د جګړې درد او غم لیدلی هغومره د سولې غوښتنه لري.
د کابل شاه ځوان ورور دوه کاله وړاندې د کابل د ششترک په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. کابل شاه چې د ماین په چاودنه کې پښه پرې سوې وایي ورور یې عادل شاه مزدور کار و، سهار په کار پسې ووتئ او بیرته راستون نه سو.
چې هېواد ته سوله او ارامي راشي، تر دې نور ځوانان شهیدان نه شي، ارامي وي، سوله وي، همدا زموږ هیله ده.
د افغانستان د 40 کلنې جګړې د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې یوازې نږدې 40 صندوقونه نندارې ته وړاندې سوي دي. خو دې مرکز د 500 قربانیانو توکي راټول کړي او په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي دي، خو دلته یو صندوق خالي پاتې دی. د دې مرکز مسؤلین وایي چې آیا په افغانستان کې به جګړه درېږي او که به دې صندوق ته هم د یو قرباني پاتې شوني او خاطرې راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 28 ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر په اړه د تحلیلي رپورټ له ارزولو وروسته به د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د نتایج اعلان د کمیسون صلاحیت دی، خو ټینګار کوي چې دا نتایج باید د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د انتخاباتو کمیسون یو ویان زبی الله سادات د سه‌شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې کمیشنرانو په 28 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر په اړه تحلیلي راپور لوستلی، خو په کې د یو شمیر تخنیکي ملاحظاتو له امله یې دا راپور بیرته د کمیسون دارالانشا ته استولی دی. ښاغلي سادات وویل کمیسون تصمیم لري چې د دغه راپور له نهایي ارزونې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
ولایتونو په اړه باندې هم اول خو ډېر ښه وي چې د دې ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج هم د دې سره یو ځای واوسېږي، او که چېرته بیا هم وضعیت همدغسې واوسي او اجازه ورنه کړل شي همکارانو ته، نو کمیسیون به د قانون پر اساس باندې خپله پرېکړه کوي او نور به خلک منتظر نه پرېږدي او د ټاکنو نتیجه به اعلانوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د سب باندې دوه میاشتې په تېرېدو سره لا هم کمیسون د ابتدایي نتایجو په اعلانولو بریالی شوی نه دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې پلویانو په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د اعتراض په توګه د انتخاباتو کمیسون ته د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې. د اعتراضونو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې دغې انتخاباتي ډلې د کمیسون لخوا شاوخوا 300,000 غیر بایومتریک رایو ته د اعتبار ورکولو ادعا وکړه او له کمیسون څخه یې وغوښتل چې دا رایه بیرته له سیستم څخه وباسي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل که د انتخاباتو کمیسون ابتدایي نتایج اعلانوي، نو لومړی باید داسې تدابیر په پام کې ونیسي چې دا نتایج د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي.
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له واکونو څخه ده چې هغوی د دغه ټاکنو اداره او مدیریت په غاړه لري او د پایلو اعلان هم د هغوی په واک کې ده، نو زه په دې برخه کې نه غواړم چې څه فرمایش ورکړم یا په نفس هغوی په کړنه کې مداخله یا رسوانه وکړم. چې د یو تخنیکي نهار نظرات وړاندیز کوم، هغه ده چې د کمیسون د فیصلو د پریکړو او پایلو چلانېږي، یعنې موږ توقع داده چې هغه د ټولو خوانه ومنل شي او درناوی وشي،
ښاغلی رشید زیاته کړه چې په دې حساس انتخاباتي وضعیت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي، او که چیرې د انتخاباتو کمیسون د قانون خلاف عمل کړی وي او یا انتخاباتي ډلې له قانون پورته غوښتنې لري، دوی خپلو اجراءاتو ته متوجه کړي. د انتخاباتو کمیسون د تیرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره د ټولو انتخاباتي اړخونو په ګډون معلوماتي غونډه جوړه کړې وه چې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د کمیسون چارواکو ویلي چې هیڅکله به د کوم چا یا ډلې تر فشار لاندې را نشي، او د قانون پر اساس به د جمهوري ریاست انتخاباتو نتایج په شفافه او بې طرفانه توګه اعلان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په برتانیا کې د پنجشنبې په ورځ عمومي انتخابات کیږي. د سیاسي ګوندونو مشران له انتخاباتو دوه ورځې مخکې خپلو کمپاینی غونډو ته زور ورکړی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې واوري.
د کبانو نیول د برېټانیا د اقتصاد په سلو کې 0.1 د لسمې برخې یوه برخه جوړوي، خو دا ډیرو هغو خلکو لپاره چې اروپایي اتحادیې نه د برېټانیا د وتلو ملاتړ کوي سمبولیک ارزښت لري، چې غواړي برېټانیا په خپلو اوبو کنټرول ولري او د دې وړتیا ولري چې د اروپا د کب نیونکو کښتیو مخه ونیسي.
It's an opportunity here to look at one of the
ز فکر کوم دا یو فرصت دی چې په داسې ویلار باندې غور وکړو چې دا هیواد په جنوري کې له اروپایي اتحادیې څخه لوتلو نوروسي او زلبیا د یو لوی صنعت کنټرول پلاس کې واخلي.
خو د برېټانیا د نیول شویو کبانو څخه له څلورو درېمه برخه صادریږي چې ډیری اروپایي اتحادیې ته لیږدول کیږي، او هر ډول سوداګریز خنډونه کیدای شي دې صنعت ته زیان ورسوي. د یو نوي راپور له مخې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتلو وروسته دا ډول تجارتي خنډونه له پامه غورځول شوي دي، نو ځکه راپور خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د ګوندونو منشور مشکوک دی.
یو شی چې محافظه‌کارانو ویلی دی هغه دا دی چې موږ به د 2000 کال د دسمبر پورې اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ ښې معاملې وکړو. موږ بیا د تمدید غوښتنه نه کوو. دا خلکو ته غیر حقیقي ښکاري، او دا لا څرګنده نه ده چې محافظه‌کار مشران په دې برخه کې په کوم لور روان دي.
د مخالف کارګر ګوند مشر جرمی کوربین هڅه کوي چې د روغتیایي خدماتو په څیر نورو مسلو باندې تمرکز وکړي.
آیا تاسو داسې حکومت نه غواړئ چې واقعا زموږ د ټولنې هر وګړي ته ارزښت ورکړي؟
لیبرال دیموکراتان وایي چې دوی به د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل په بشپړ ډول لغوه کړي، او کیدای شي که چیرې هیڅ یو ګوند اکثریت ونه لري نو دوی چې له هر یو سره اتحاد وکړي هغه به قدرت ته ورسیږي. خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د بوریس جانسن محافظه کاران به اکثریت وګټي. په تیرو څو اونیو کې شاوخوا 3.5 میلیون خلکو د رای ورکولو لپاره نوي نمونه لیکلي دي، چې شاوخوا 2/3 برخه یې د 15 کلونو څخه کم عمر لري، او دوی نه غواړي چې محافظه کارانو ته رای ورکړي. تر ټولو لوی حیرانتیا کیدای شي په خپله د صدر اعظم اکس بریج انتخاباتي حوزې کې پیښ شي.
We only need a 5% swing.
موږ د دې څوکۍ اخیستلو لپاره یوازې 15% قاطی رایو ته اړتیا لرو چې صدر اعظم له دندې څخه لري کړي، او دا به د برېټانیا د ډیموکراسۍ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې داسې پیښیږي.
آیا برېټانیا به د بدلون په لور رایه ورکړي، یا ټاکنې به برېټانیا نور هم سیاسي کندې ته واچوي؟ د دې پوښتنې ځواب به د جمعې په ورځ معلوم شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د خلیج د ملکونو کلنۍ غونډه پروند سه شنبه په ورځ په سعودي عربستان کې پیل شوه. په دې اړه کې نور تفصيل د نظرانی یوسف زیس خواوري.
د خلیجی ملکونو کلنۍ غونډه د سه‌شنبه په ورځ په ریاض کې پیل شوه. دغه غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د سعودي عربستان او قطر اړیکې یو څه ښه شوې ښکاري دي، خو د دغه غونډې د پیلېدونو مخکې قطر وویل چې د هغوی پاچا په غونډه کې ګډون نه کوي، او د هغه په ځای به د قطر صدر اعظم په دغه غونډه کې د قطر استازیتوب وکړي. د قطر دغه اعلان د دواړو ملکونو ترمنځ د جوړجاړي امکانات راکم کړي دي. سعودي او اتحادي ملکونو یعنی مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو خپل هوایي حریم د قطر لپاره تړلی او دغه ملک ته په سفر بندیزونه لګولي. د یادونې وړ ده چې د سعودي او قطر اړیکې مدام یو څه خراب دي. په دغو کې یو مهم د قطر د خبری چینل الجزیرې د سعودي عربستان په چارو نیوکه او بل قطر په 2011 کال کې د عرب د پاسون ملاتړ کړی و. سعودي عربستان په 2011 کال کې د قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې په دې تور وشلولې چې هغوی د سخت دریځو ملاتړ کوي. قطر د سعودي عربستان تورونه رد کړل او دغه زورول وبلل. د دغو دواړو ملکونو د اړیکو خرابېدو د تجارت نواخله د سفر د چارو پورې هر څه اغیزمن کړي دي. سعودي وایي چې د هغه پورې به دغه بحران دوام ولري تر څو چې قطر د هغوی 43 غوښتنې نوي منلي. په دغو غوښتنو کې یو د الجزیره ټلویژن بندول، د ایران سره اړیکې راکمول او په خپله سیمه د ترکیې پوځي اډه بندول دي. قطر د سعودي دغه ټولې غوښتنې ردوي. کارپوهان په دې نظر دی چې د دواړو ملکونو د اړیکو خرابولو د قطر نه زیات په هغه ملکونو باندې اغیز کړی دی چې لارې بند شوې ده. سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د قطر په وړاندې سخت دریس خپل کړی او خو په وروستیو کې د سعودي په دریس کې د پخوا په پرتله یو څه نرموالی لیدل شوی دی. د هغه نه وروسته چې د قطر امیر د عربي ملکونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون نه انکار وکړو، د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو هیلې یو ځلې بیا ختم شوې. دوو سرچینو چې یو پکې عربي ډیپلومات دی او د خبرو اترو د جریان نه خبر دی، اے ایف پی ته وویل چې د متحده عربي اماراتو سخت دریزه عناصر د قطر سره د اړیکو د سمولو ضد دي. په کینګز کالج لندن کې د سیمی کارپو او پروفیسر انډریاس کریګ ایف پی ته وویل چې سعودي د غونډې ځای د عربي اماراتو نه ځکه سعودي ته رابدل کو چې دا هیلې لرله د قطر امیر به پکې ګډون وکړي. هغه وویل چې د امیر د ګډون د نه کولو د پرېکړې برسیره به د بندیزونو د ختمولو لپاره خبرې دوام وکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان په جنوب کې یوې ښځې وکیلې تر 4000 په زیاتو دوسیو کې وکالت کړي. دافع وکیله ګلمکۍ سلطانزاده وایي چې په دغو قضیو کې یې 600 د میرمنې وې. زموږ همکار عزالله پوپل د نوموړي د کار او فعالیت په اړه دغه رپورټ چمتو کړی دی.
د قانون د حاکمیت او د زندانیانو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې د کار تریول سیز زیات وخت د افغانستان په جنوب کې تیریږي. په کندهار کې لومړنی ښځینه مدافع وکیله ګلمکۍ سلطانزاده. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 1500 مخکښ میرمنو په کتار کې نوم راوستي. نوموړي سازمان د قانون د حاکمیت په برخه کې د اغلی سلطانزاده له هڅو یادونه کړې او د افغانستان په جنوب کې یو له اغیزمنو میرمنو څخه معرفي کړې ده. د له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر 4000 زیاتو قضیو کې وکالت کړي چې 600 د ښځو او پاتې د نارینه ودی.
دخترای خورده میبینم که با بد میتن، دخترای خورده اصلا خبر نیستن، بشوار میتن، باز در وقت زایمان اینا از بین میره. بسیار خورد دخترها و این بر ما یکونه چیزی است که بسیار من رنج میتم و کوشش میکنم که بفهمانم از قانون باید خبر شوم که چه قانون ما افغانستان قانون داریم.
ګلمکۍ سلطانزاده د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې په کابل پوهنتون کې کړې او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په ستره محکمه کې دنده درلوده. دا زیاتوي چې د دندې پر مهال د موکل حقوق څخه بشپړ دفاع کوي او تر ډیره په خپلو کارونو کې بریالی سوي هم ده.
زه خپل 100% ز خپل کار راضی یم په دې خاطر چې خلک زما نه راضی دي. څوک چې زه قضیه واخم د دې په قضیه کې زه خپل زم تعقیبوم ګورم د خلک زما نه راضی دي. چې خلک راضی زه خپل راضی یم.
مدافع وکیل سلطانزاده وایي چې دا د خپل کار په مده کې لډیرو لوړو جوړو تیر سوي. دا زیاتوي چې یو ځل د خپل کار لکبله وسلوالو طالبانو په مرګ وګواښل، خو وروسته وتوانېده چې د طالبانو د تحریک د هغه محل مشر ملا اختر محمد منصور سره وویني. دا یې په اړه داسې وایي:
وروسته ما زه خپله یوازې په 10 کاله یا 11 کاله کې لچ مخ ګرځم او ما خپل مشکل د طالبانو سره کلري چې زه وکیل یم. ما کوم بد کار نه دی کړی، وکالت کوم د ښځو، وکالت کوم د نارینه، وکالت کوم سیاسی موضوع تو قضیه واخم جنایی واخم ما ته هیچ مشکل نداری روس ته بیا دوی پوسو چیا دموش خراب کار کردی
که څه هم اغلی سلطانزاده اوس له امنیتی غواښونو څخه ویر نه لري خو زیاته یی چی د خپل کار په وړاندې له تبیزی چلند سره اوس هم مخته نوموړې په ځانګړي ډول په نظام کې دننه حاکم ذهنیت غوتنی سي چی دا د خپل پالیتونو پر وړاندې لوی خنډ ګڼي خو زیاته وی چې په ټولنه کې به د قانون د حاکمیت لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي مدافع وکیل ګلمکی سلطانزاده د یوې ښځې په توګه هیله څرګندوي چې ټولنه دې د میرمنو اسلامي او قانوني ارزښتونه په پام کې ونیسي او هغه دې نه نقصوي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
د پکتیکا یو اوسیدونکی په ماشومتوب کې د واده کولو له امله سخت ځوریږي دغه میرمنې امریکا ژغته ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د خسرګنې اکثریت غړو زیاته وهلې ټکولې او آن تر دې چې په حویلۍ کې به یې په ځنځرونو تړله هغه اوس له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوي ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ لري
د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي 14 کلنه فیروزه څلور کاله مخکې په 12 کلنۍ کې د ماما د ښځې په بدل کې په خوست کې واده شوې د هغې په وینا ماما ته یې دلال د خپلوۍ دغه رشته تړلې وه فیروزه وایي چې د تیرو څلورو کلونو په موده کې ورسره د خسرګنۍ اکثریت غړو بې حده زور زیاتی کړی هغې وویل له دې سره تاوتریخوالی هغه مهال نور هم زیات شو چې د دې په بدل کې ورکړې د ماما ښځه یې د کورني تاوتریخوالی په نتیجه کې ووژل شوه
ماما مې ښځه مړه کړې د هغه په بدل کې اوس په مونه ظلم کې او ظلم خو یو خلته وي دوه رقم وي دا خلته څه رقم ظلم زده وي یو مې وایټ کوي یو مې بدیا وسوروي ژمه وړه مې بدیا په انګړه کې وي په انګړه قسمه لمانه کمباله نیلی مې نه وي والټ کول مې وي لوږه تنده مې وي
هغه اړ شوی چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ډېرو هڅو په نتیجه کې د شپې د میړلو کوره وتښتي او د امن خونې د نشتون له کبله یې د خوست ولایت مقام د جنډر امیرې په کور کې پناه اخیستې
ته خپل ست زلنر چوالې و کلاپ کلپونی ور چوالې و یو کلاپ مې موتک را د بلخ پاس مې په داس په رنجا باندې متروکا باندې زنجیر وتړ را روته مې سړک ته چور څه د ما نه مې تیګه رخصه د بل کلاپ مې موتک نه را مې نه وشرل خلاص مې زلم خلاص کا
د فیروزه هیله داوه چې د نورو ماشومان په سیر خوانځي و یو خراتلون کوي ولري خو وای په ماشومتوب کې د واده له کبله ټول امیدونه له خاورو سره خاورې شول د دې په وینا سم د مخ کې د خدو چارو ریاست ته هم عارضه شوې و خو کومه نتیجه یې نه دا ورکړي
خپل اخر لیر د اول په بدله کې څوک ورکوي نه چې ورکوي به د وړي کې نه ورکوي نه د تر په بدله کې ورکوي نه د ماما په بدله کې ورکوي زه وسې خپل ماما په بدله کې کړلې یم مو نه وسې پر ماما ګونه غو خړلې نه مې تر خړلې
د فیروزه د بدلنې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور د هغې مور ورور او ماما د ګردیز په مابس کې د تیرو دریو کلونو راهیسې زندانې دي دوی ته درې ګونو محکمو د 10 کلونو د بند سزا اورولې خو وایي په یاده پېښه کې ښکېل نه و رازق جانې آشنا تلویزیون ته وویل سربیره پر دې چې له خپلې درې کلنې لور سره په زندان کې پرته ده او لور ته یې په خوست کې سزا ورکول کېږي د خپل کورنۍ غړو سخت شکنجه کړي هم و
لوس په موته په دغه باندې په توبرګي وایلې په دغه کې په توبرګي وایلې ما چې سار د تاسو کوم نور زی تاسو کوم ټول تاسو برګي دا سپری پرې په چوره باندې یا په خزا کې لوس نه لري چې موږ کړي
د مور او لور د دغه دردون کې کیسه اصلي لتون په ماشومتوب او بدل کې د فیروزه ودول بلل کیږي چې لامل دوړه د تاریخوالي ښکار شوی دوی له حکومت او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه د عدالت غوښتنه کوي
کاوالي کې کا سرنوالي کې کا وکیلي کې چل لري کومه کې مصدق ما کوه کې چې زه خلاص شوم د ظلم نه
موږ هڅه وکړه چې د مور او لور د خسرګنۍ او یادې هغوی د میډونو نظر هم واخلو خو د کلتوري مسایلو له امله مو د خبرو کولو لپاره څوک ونه موندل
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت